السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلی. لومړی لند خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ومنله چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې له ډیرو جزئیاتو ورکولو پراته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي. خو هغې زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړي له قبله په افغانستان کې پټنځایونه لري د هغوی د شتون او فعالیت په اړه اندېښمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا هم وویل چې د دې ډلو پر ضد باید اغېزمن او معنا لرونکي اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر وړاندې د طالبانو حکومت د اقدام ثابتې پایلې وګوري. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې به هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات وژنه تایید کړې خو وایي چې د جزئیاتو په اړه یې څېړنې روانې دي. پرون په ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مړینې خبر لاس په لاس کېده او ځینې کاروونکو یې ویل چې نوموړي ځان د یوې ودانۍ له پاسپورټ لاندې راغورځولی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ وایان خالد زدران بیګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه دا تایید کړې چې میرمن سادات له لوړې ودانۍ څخه راپرېوتې ده. خو د ټولنیزو شبکو ګنګوسې ناسمې بللې او لیکلي دي چې د عادي طب د څېړنو له مخې نوموړي او مېړه یې دواړه د نشې په حال کې وو. د زدران په خبره د پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم نیول شوی دی چې پلټنې ترې روانې دي. خو د خالد زدران د دې څرګندونو په اړه چې ګنې میرمن سادات د نشې په حالت کې وه د هغې کورنۍ لا غبرګون نه دی ښودلی. په جاپان کې د افغانستان سفیر شهدا محمد ابدالي وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ناګا هوکا سره یې کتنه کې له افغانستان سره د جاپان د دوامداره ښکېلتیا په اړه خبرې اترې کړې دي. ښاغلی ابدالي نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړي. په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوري نظام رئیس هلته دنده مخته وړي د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د جاپان د قوي ملاتړ په اړه هم خوښي ښودلې. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دی. د سازمان چې مرکز پنار وکړي پرون ویل صابر مطلق له 1978 ملي رئیس د سیاسي بندي په توګه په حبس کې وو. د دې سازمان په بیان کې راغلي دي چې 28 کال مطلق د اسلامي رژیم له مخالف ډلې مجاهدین خلق سره د همکارۍ په تور نیول شوی. ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي بل اعدام شوی کامران رضایی بیا په ایران کې د 4 کال مخکې اعتراضونو له ګډونوالو څخه وو د 5 شنبه پورس د شیراز په مرکزی محبس کې په دار وځړول شو. د ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور پر بنسټ د 2023 کال لپاره د 13 میاشتې په اوږدو کې په ایران کې 200 کسان اعدام شوي چې د پخوا په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. او د ازبکستان د پلازمینې تاشکند یوې محکمې د لسګونو ماشومانو د مړینې په قضیه کې د 20 تورانو کسانو د محاکمې جریان پرون وځنډه و. ګومان کېږي چې دا ماشومان د ټوخلي د یو شربت د کارولو په نتیجه کې مړه شوي. ازبکستان ستنې محکمې پرون په یو بیان کې ویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره استول شوې ده. څو نور کسان که احتمالا په دې قضیه کې ښکېل وي وپېژندل شي. په 2022 کال کې د ټوخلي یو ډول شربت چې د ماریور بایوټیک په نوم د هندي شرکت لخوا جوړ شوی و په ازبکستان کې 15 ماشومان ووژل چې د خبر ټولې منځنۍ اسیا ته ټکان ورکړ. هندي شرکت هغه حال ویلی و چې د شربت تولید درولای دی او په دې اړه څېړنې کوي. دا خبرونه درنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه نورو پروګرامونو انیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې. خلا غوړاندې څورا پورنه واوري. په هرات کې یو ځل بیا پر اهل تشیع وګړو برید خبرګون نه پاره ولې دي. د طالبان حکومت هم تایید کړی دی چې د هرات په جبرئیل خرګو ټکی په پرونی برید کې دوه شیا عالمانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. شیا عالمان بیا وایي د دې بریدونو هدف په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي. دا دوی مجموعه ده چې په هرات کې شیا دینی عالمان په نخښه کې جزئیات پرې راپور کړي.
د هرات خر په شیا میشته سیمه جبرئیل خرګوټی کې پرون شپږ کسان په یو وسلوال برید کې ووژل شول. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او په نتیجه کې دوه شیا عالمان او 4 نور خلک چې میرمنې هم پکې وي ووژل شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پڼه دا پیښه یو تروریستي حمله او برید کوونکی ناپیژنده وسلوال بللې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو دې ته د ورته پخوانیو حملو پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې وه. د جبرائیل خرګوټی د عالمانو د شورا رئیس متحری حجتیه ل ازادي رادیو سره په خبرو کې که څه هم کومې ځانګړې ډلې ته ګوته وننی ولا خو وی ویل چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د فرقوي تاوتریخوالي اورته لمن وهل دي. دا هم هغه کار دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په هغه تور نه ده.
هڅه مو وکړه تصور مو همین است که زموک حدس او تصور داده چه دا ډول تروریستی عملی هغه ډلې کوي چې هم د شیعه ټولنې مخالف دي، هم د اسلامی امارت، سو هم عالمان شهیدان کړي، هم د خلکو احساسات وپاروي، او هم ښایي د دوی بل هدف په افغانستان کې د قومي او مذهبي اختلافونو جوړول، سو شیعهګان د اهل سنت پر ضد او اهل سنت د شیعهګانو پر ضد وپاروي.
پرونی پیښه د تیرې اونۍ حملې ته ډیره ورته ده. د تیرې جمعې په ورځ وسلوالو موټر سایکل سپرو په جبرائیل ښارګوټي کې د شیعه عالمانو د شورا دوه غړي رجب اخلاقی او خادم حسین هدایتي ووژل. په افغانستان کې چې کله پر شیعهګانو د برید خبره شي، د ټولو پاملرنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خواته اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ په یو تازه راپور کې چې د 2023 کال په ترڅ کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه پکې شوې، وویل د داعش ډلې خراسان څنګه پر طالبانو او ملکی افغان وګړو په 13 په شیعهګانو حمله کړې دي. خو د امنیتي چارو شنونکی لطیف متین وایي د افغانستان شیعه ټولنې له دوو ګواښونو سره مخامخ دي.
یو د تندروه وسلوالو ډلو د خوانه چې د اهل حدیث او د وهابیت د مکتب د تعلیماتو په نتیجه کې کفار ورته ښکاري، او دوهمه د پخوانیو سیاسیونو کړیو د طریقه چې دوی غواړي چې د موجوده نظام سره د مسلحانه مقابله دپاره تیار کړي.
د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته او له هغه مخکې د افغانستان شیعه ټولنې په ګڼو هدفي تروریستي حملو کې په نښه شوې دي. د ډیری د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلای دی. طالبان وایي د خپلې څه باندې دوه کلنې واکمنۍ په اوږدو کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال وژلي یا نیولې دي، او ادعا کوي چې دا ډلې له افغانستانه ورکه کړې ده. خوشیا فعالان تور لګوي چې طالبانو د شیعه ټولنو د خوندیتوب لپاره هیڅ نه دی کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغان ویټنس په نوم په برېټانیا کې مشت حقوقي د لوی د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې له 300 زیات کسان په درو وهل دي. د ډلې د وی کله نه شرعي سزا په نوم یو راپور کې لیکلي دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو اویا صادر شوی حکمونو پر بنسټ په ناري نو خو زباندي عملي شوی دی. د حقوقي چارو بشري حقوقو او شمیر کارپوهان په دني مجازات د بشري حقوقو نقض غنی او دا کوي چې اوس مال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پریکړو عادلانه توپ تضمین کړي.
دی افغان ویټنس په نوم په بریتانیا کې میشته حقوقي د لوی چې د طالبان حکومت په تیر یو کال کې 412 کسان په درو وهلي دي. د ډلې د پنځم می پورز د وکلنۍ شرعي سزا په نوم یو راپور خپور کړ، او وی ویل چې دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو بیا صادر شوی حکومت پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملی شوې ده. د غشان ویل شوې چې افغان ویټنس د ارقام د 2023 کال د اکتوبر ل شپږم څخه د 2023 کال د اکتوبر تر شپږم پورې د شرعي مجازاتو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اړه اعلامیو څخه ثبت کړي دي. افغان ویټنس د دغو کسانو د تورونو ډلبندي روښانه کړي او ویلي دي چې طالبان دا تر ډیره اخلاقي ګڼي او ډیری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د دغو سزاو ډیره برخه د تړلو دروازو تر شا او یا د عکس اخیستلو او فلم اخیستلو تر محدودیت لاندې خلکو ته ورکړي او شواهد یې په اړه ډیر کم دي. د افغان ویټنس په وینا له هغه راهیسې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د تیر کال د نومبر په نیمایي کې د شرعي سزا د نافذولو اعلان وکړ، د 2023 کال په دسمبر او د 2023 کال د جون په میاشتو کې د اعدام دوه سزاګانې ورکړل شوې دي. تر دې مخکې هم په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درو وهل تل د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوې دي. و میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د قصاص څنګسار او درو وهلو په تړاو د وروستي اعلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دا سزاوي غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره دی د اعدام سزا او هر ډول جسمی مجازات بند کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړي چې د دې سزا عملي کول په راتلونکي کې د جرمونو د تکرار مخه نیسي. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمیر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه توب تضمین کړي. د بشري حقونو ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
خدای اجازه میتن کوره شلاق بزنن یا
دوی ځان ته اجازه ورکوي چې څوک په درو وهي او هره وسیله چې د دوی په لاس کې وي پرې ووهي او مجازات یې کړي. له هر اړخه د دې اجازه نشته. دا مهال په 2023 کې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مسله خورا مهمه ده چې په افغانستان کې اصلا رواج نه ده.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د محکمې او قاضي او د حقوقي چارو په عتیق الرحمن حبیب وایي چې د طالبانو قضایه قوه هم مفتننه او هم د قانون پلي کوونکې ده. د نوموړي په خبره دا مسله د واکمنو د بلوالي په برخه کې د قانون حاکمیت ته جدي زیان رسوي.
شهروندا باید بر یک محکمې آزاد
خاریان باید یوې آزادې خپلواکې او بې پرې محکمې ته لاسرسی ولري چې د قانون پر احکامو ولاړ. له شک پرته چې څوک سرغړونه کوي هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. خو د عدالت په برخه کې باید د سرغړونکو حق هم له پامه ونه غورځول شي.
باید در خصوص رسیدګي ها
د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویچنس د راپور په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او مجازات او د قصاص د حکومت عملي کول یې د شریعت په رڼا کې مهم ګڼلی. افغان ویچنس د معلوماتو راټولولو یو غیر انتفاعي پروژه ده چې موخه یې په افغانستان کې د بشري حقونو امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د باور وړ معلوماتو ته د لاسرسي زیاتوالی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند لپاره د رسیدو سره سم اسرائیلي جنگي الوتکو پرون په غزه کې لږونه اهداف ونه خکړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او اسرائیل دواړو پر یو بل د حملو د پایل تورونه لګولي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړې د بیا پایل لامل سخت اندېښنه ښودلې ده. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
له نږدې یوې اونۍ وروسته د غزې او اسرائیلو د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چاودنو او بمباریو په غوږونو له خبرې راویښ شول. د اسرائیلو پوز وایي چې جنگي الوتکوی پروند ورځ په اوګدو کې په غزه کې څه باندې 200 اهداف وویشتل. اسرائیل همداراز ادعا کړي چې حماس د اوربند مودل په تر رسیدو مخکې د دې هیواد پر قلمرو د توغندیو ډزې کړي. غزه ته نږدې د اسرائیلو د جنوب په څو سیمو کې د خطر زنګونه هم وکړنګېدل. په عین حال کې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ادعا کړي چې اسرائیلو یې څو طرحې رد کړي او هوایي حملې یې پیل کړي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي دي چې یوازې د پرونۍ ورځې د پیل په څو ساعتونو کې د دې ښار لسلو زیات اوسیدونکي د اسرائیلو په حملو کې ووژل شول. له بلې خوا د اسرائیلو د پوځ یو ویاند ویلي چې تر اوسه هم 138 تنه یرغمل له حماس ډلې سره شته چې اکثر نارینه اسرائیلي وګړي دي. د دې چارواکي په وینا 115 نارینه، 40 ښځې او 2 ماشومان له حماس سره یرغمل دي. له دې سره په یو وخت کې ملګرو ملتونو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې بیا پیل یو نورین بللای دی. په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان ینس لایر کی پرون خبريالانو ته وویل
parties to this conflict must protect civilians and provide
په دې کړکی کې خپل اړخونه باید د ملکی وګړو ساتنه وکړي او باید د نړیوالو بشري قوانینو په اساس غزې ته د بشري بنسټونو تګ راتګ یقیني کړي. بشري مرستې باید بلا شرط دوام وکړي او یرغمل هم باید بلا شرط خوشي شي. ملګری ملتونه به حالته وي او د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره به د خوړو او بو روغتیايي خدمتونو او نورو حیاتي
د اسرائیلو او حماس ترمنز اوربند د تیر جمعه پورز نافذ شو. د راپورونو لمخې حماس ډلې د یوې اونۍ په ترڅ کې 102 تنه یرغمل چې د اسرایلو او څو نورو هیوادونو وګړي پکې وو خوشې کړل. ویل کېږي د هغو فلسطیني بندیانو شمیر چې اسرایلو خوشې کړي 211 تنو ته رسیږي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د برید پر مهال شاوخوا 1200 کسان ووژل او لږ تر لږه 240 تنه نور یې برمته کړل.
او سم لژمنې سره سم نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرونه واوري.